افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه نن د دغه برید قربانیانو شمېر 43 او د ټپیانو 3 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی وو. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکه شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نس ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له تېرې ورځې را په دې خوا د زابل د شینکی د شاورخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د HWD شدید نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هېوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ویل زابل ولایت مرکز کلا ته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نس ناستې پیښې ډېرې شوې. د ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلنه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادې کړي دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپالو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمه پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چریواټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمه په کریمنیا کې هم د روسي له پوځي جزو تامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ورستې خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمېر 43 ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
ته باید هغه څه فعالیت چې د کړی هر څه لاسته راوړنې چې لرې پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8 دیرش زره ولو، اوس زموږ معاشونه 2 زره ته رسېدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د ډاکترانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهېږي چې ډاکتران ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته راغلو چې نسخه را واخیسته، دوی خپله د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې کابل په لویدیځ کې د ورستې خونړۍ حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې اپل زګونو ماسلونجونو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. له دې مخکې هرات، بامیان او کابل هم د دغه برید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکې شوې. نور حال بل خپل خبري علاوه ورو
بل لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمېر د بلخ پوهنتون محصلینو لاریون کړی او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز باندې چاودنې ګڼ شمېر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې هغه شعار ورکوه، ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپلې سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه د دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغوی ویل چې نن د دغه محصلینو ډېری برخه په د بلخ پوهنتون په 5 لیلیو کې د سهار راهیسې بندې پاتې وي او طالبانو د دې لیلو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله. بیا له بل خو د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان ازادي راډیو ته په یو هستول شوي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه دي تړلې، د دې لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د هغه څه مخه نیولې ده چې د بلخ په ښار کې دوی باید تیتو پرک ونه ګرځي یا پراګنده ونه ګرځي. له دې سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان احمد تقي سره هم خبرې وکړې. احمد تقي بیا د هغې مسلې ته په اشارې سره چې تېره شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو، هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1.5 زر محصلین وو، په هغه 1.5 زر محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تېرې جمعې ورځې د چاودنې د تلفاتو هغه وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز باندې برید 3 کسه پکې وژل شوي او همداراز 3 نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي.
بلې له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د برید د وروستي خونړۍ برید په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غرض نن په مزار شریف کې هم یو شمېر نجونو ښځو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غرض دغه برید د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامه ویلي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنو ته او د ټپیانو هم 3 ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمېر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعال او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي، ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړې پیښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګري ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز یې هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د هغه په هکله یې هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړې چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه ده اخیستی.
مخکې تر دې اکثره دا ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستی، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شول. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو غږ پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وی تا کو. اوس هر پیشه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پیشه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما خسته ده یا زه اخلم، نو پس دا خوستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې د کړی هڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه خسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، تر څو چې نړیوال پوس چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولی سې چې نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده، نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکوې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري دا نه ده شریک کړی، متاسف یو واقعا.
اغلی نازی و ورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه ښوونیز مرکز کې ډیر انجونې او هلکان د دې لپاره راټول شوي چې د کانکور ازموینې لپاره آمادګي ونیسي او یو ازمیختي ازموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، ښوونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم له ګډوډیو سره مخامخ دی، انجونې له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوي دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړو زده کړو ته هم لاره پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبې ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، دا د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنفر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه، دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلیږي او تحمیلیږي. ولې چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشری حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند
تریکه پولیس او یو سوي
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول او د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پزماګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه یې په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کورې په کابل کې او استادې په یو لری ولایت کې و چې په اوسني معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8 دیرش زره ولو اوس موږ ماشونه 2 زره ته رسیدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې فنسي حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي دغه شانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خپرېدونکو مقالو مصارف هم چې له 100 تر 200 ډالرو کېدل نه شوای پوره کولی. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل فرزندې کور کرایه وه د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځوابوي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لوري په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکیني حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یوه پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماښام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم نجلۍ د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې له نهم ټولګي پورته زده کوونکو او نوي ګمارل شو ښوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبان غواړي برابر کړي. ازادي راډیو هغه تعهد پاڼې هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوي او بیا د پوهنې ریاست هم رسما تایید کړي. یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پاڼې لاسلیک نه کړي ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پوهنې ریاست هغه ښوونکي چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصولو پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. له دې ښوونکو یوه تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورته ژمن اوسي. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه رالیږلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکي او د پوهنې ریاست د یوه چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پوهنې ریاست مهر هم لګېدلې پکې لیکل شوي. زه فلانکی د فلانکی زوی تعهد کوم چې ګیره په سنت طریقه د برابرولو تر څنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل ښوونکی چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی مجبور و چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلکه مخنیوی وسی. ما د طالبان له استازو څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیاتو باندې کار ونه لري، همدارنګه د دوی فردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دو اوس د کوونکو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړي خو غوښتنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې له نهم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړې کوي ګیری پرېږدي، خپل سرونه پټ وساتي او تر خوای خپل ویښتان ساده پرېږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا افراطي او بې باکه شرایط دي. په دا رقم شرایطو باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او همداشان د پوهنې په سیستم کې پیچچا رامنځته کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم فلج کړي.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان له هغو زده کوونکو سره ډېر بد چلند کوي چې د دوی اصول نه مني. له دې وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبان په دولتي ادارو کې هغو کسانو ته د داخلېدو او کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو تر اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندیز کړل شوي شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وایي ډاکتران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ورمعرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراولې غلو د دواخانه کیسه مو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو دواخانو ته ولاړم، دې نسخه باندې هیڅوک هم نه پوهېږي. چا ته ورښکاره کړم هغه خپله بېرته هغه ادرس راکړي، چا ته دې د نسخه درکړې هغه درته وایي چې ته ورسه د هغې مربوطه دواخانې ته ورسه له هغو ځای ترلاسه کړه.
نمې جمعدین ده او د واغز ولسوالۍ یم. مخکې د ډاکټر صاحب ته راغلی وم، ډاکټر صاحب موږ ته نسخه راته راکړه، نو بیا معایناته باندې ډېرې پیسې ولګېدې. ولسوالۍ ته ولاړم، پیسې نه وې راسره، نو هلته مې دواخانه وګرځول، دا نسخې هلته څوک نه پیپېدو. نو بیرته راغلم، عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبور یم د دواخانې ته راغلم، کومه دواخانه چې دوی په معاینخانې پورې مربوط ده.
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یې په یوازانې ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي، او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کېږي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
د شفخانه کې رفتم، ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم. له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوي درملتون ته ورغلم، هلته یې د درملو بیه 1200 افغانۍ راته وویله. حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ واخیستل، یعنی دوی څو برابره قیمته دوا خرڅوي. اکثره درملتونونه دا نسخې نشي لوستلی، ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي. ځینې تشخیص کولی شي، خو ډیر دا کار نشي کولی. زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکتران یې کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکتران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکتران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو، او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
دا یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون والا پیبان نه پوهېږي، د هغوی مشخصه درملتون والا پیبان نه پوهېږي. نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسبه وګڼل شي د دې لپاره چې ولستون زی حل شي ولس هغه کوم غوښتنه چې لري هغه ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوې ده.
د عامه روغتیا وزارت لخوا ډاکټرانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوی چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغۍ نښې، توصیه شوی معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل او ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي، او له سرغړوونکو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې له امله یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور محترم، د رجیشان خبره در سره کوم. د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ دغه کم ماجرین چې راغلي دي، و هرات په تیر وخت کې لکه د وچکالۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي وو، ورور د خپل ګرځندګۍ د لاسه ورکړي دي، خپل څاروي د لاسه ورکړي دي، وسانه چې پر تکیه پراته خلک دي، ورور اوس بل خپل وطن ته نه شي تلای. دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي، د داخل دي ډیر وضعیت ډیر باریک دی، ډیر د تشویش وړ خبره ده. نو محترم نور موخنه نه سم د دغه یاته ماجرینو پر برابر چې ته د فاریاب یا څه خو څه د بادغس دي، دلته دا چې کوچنیان ستا ورور دا چې خلک ستا ورور چې جوړ شي چې اعتماد په فار کې تمام ورځ فکر کوي، اته چې اثر یې وفاکر ته مجبور شوي دي. نو دغه توان لري چې ځان ته ډوډۍ پیدا شي، نو دا توان لري چې خپل تر وطنو پورې ولاړ شي. نو موږ دغه یله د حکومت څخه غاړه ورور خپل د مشرانو څخه زموږ د دغه خلکو په اړه باندې جدید فکر وکړو. ورور خدای دې مان ته سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته محترمه ده، طالبان یې موږ هغه نه راکوي تقاوت. وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، سخي دوست خديده ولو كفاسق، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي. محترم دا یو کال و درې میاشتې شو چې دی راغلی یم، دغه وایي چې بله هفته بله هفته، د دې د هفته نه پوره کېږي، موږ تقاوت نه راکوي. نور نو څونه ووایم، خو په الله هم سپارل یاسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد امین دا ورید هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنداور سین سره پته ناس کیم. زما دا ازادي راډیو ته داخله شې، زما دا پیغام تر لوړ مقامات ته ورسی. دا د زنداور علاقه جا کجکی ولسوالۍ دا غډیره د بوت نه محرومه فاته د باید هغه د مو د شراکت دا غشتنه د چې باید هغه والو کرسي قالګونه چې به خو سره په تکلیف